السلام علیکم ازادي رادیو ته وګیاست د دې سات خبرونه زه امید زهیر مالم د خورو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري تر راتلونکو دوه میاشتو پورې شاوخوا 14 میلیونه اړو افغانانو ته د غذایي موادو مرستې ورسوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اماډیکو مسؤول فلیپی کروپوف پرون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
We can only support 7 million.
پستګنی ژمه کې موږ یوازې د 1 میلیون افغانانو ملاتړ کولای شو. WFP پلان لري چې تر راروانې میاشتې پورې 14 میلیون خلکو ته خواړه، مقوي غذایی مواد او ژوند ژغورونکي توکي ورسوي. د دې لپاره 1.8 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لرو.
غلی کوپوف زیاته کړه چې دوی 13 اونۍ یو نوی مالی مرسته ترلاسه کړه، خو د دې پیسو یو برخه یې هغه پورونو ته ورکړه چې د تیر کال د فعالیتونو لپاره یې اخیستي وو. هغه زیاته کړه چې WFP د بودیجې د کم لامل تیر کال 840 میلیونه اړو کسانو ته د مرستو رسولو پروګرام وزندوي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې له 9 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام له پرانیستو خبر ورکوي. په قطر کې میشته د دې سفارت شارل ظفیر کرنډیکر پرون پر خپل ایکس پانډه لیکلي، د دې پروګرام په پرانیستون کې غونډه کې له 100 افغان فارغانو سره یو ځای ګډون وکړ. منډیکر زیاته کړې چې افغان فارغان د اړیکو، همکارۍ او مشارکت په لټه کې دي او غږ یې ډېر مهم دی. هغې د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام د جزئیات په اړه څه نه دي لیکلي، خو ټینګار یې کړی چې متحده ایالات د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې له دې ډلې فارغانو سره مرسته کوي. د پاکستان حکومت د نړیوال بانک د هغې پلان هرکلی کړی چې غواړي له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لیږد او سوداګرۍ پر پروژې بیا کار پیل کړي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو دا ژمنه ستایلې او ویلي دي چې د نړیوال بانک دا اعلان په سیمه کې د انرژۍ د انتقال لپاره د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نښه ده. پر دې پروژې د کار د بیا پیل غوښتنه قرغزستان، تاجکستان او پاکستان چې د افغانستان تر څنګ د دې پروژې ګډونوال دي په 13 دسمبر میاشت کې نړیوال بانک ته وړاندې کړې وه. او نږدې دوه اونۍ مخکې نړیوال بانک په یو بیان کې اعلان وکړ چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د یوې نوې تګلارې له مخې به د کاسازر پروژې د بشپړولو عملي کار پیل شي. خو نړیوال بانک ټینګار کړی چې د دې پروژې د رغونې د لګښتونو په راتلونکي کې د هغې د عوایدو چارې به له افغانستانه بهر سنبالیږي او د طالبانو حکومت به پکې ښکیل نه وي. ورسله هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یوازینۍ ټیسټ سیالۍ کې د آیرلند پر وړاندې ماتې وخوړه. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د یاد هیواد پر وړاندې 3 ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې یو لوبډله کې په لومړي ځل ځنې ځوانانو ته هم د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله عمرزه، اکرام علیخیل، محمد نبی، ګلبدین نایب، ننګیالی خروټی، علا محمد غزنفر، بلال سمیع، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید احمد شامل دي. په احتیاطي لوبغاړو کې احمد ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال ته ځای ورکړل شوی دی. د ویلو دا چې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د مارچ په 1 نېټه د عربي متحده اماراتو په شارجه کې پیل شي. راپورونه وایي چې د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د داعش په بریدکې یو دولتي سرتېری وژل شوی دی. د عراق دفاع وزارت ویلي چې دا حمله د بغداد د شمال په 25 کیلومتره کې په تارمیا ښار کې وشوه. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا سرتېری د عراق پوځیانو غزمې ته نږدې د سړک د غاړې ماین په 14 کې وژل شو. د بیان پر بنسټ په 14 کې 4 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د عراق دفاع وزیر ثابت عباسي د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. داعش ډلې د دې برید پړه منلې ده. او امریکایي چارواکو اعلان کړی چې هغه کسان چې په کووید 19 ناروغۍ اخته کیږي نور نو اړ نه دي چې حتما په کور کې د قرنطین 15 ورځنۍ دوره تېره کړي. امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز پرون په دې برخه کې خپل پخواني اصول بدل کړل او ویې ویل د کووید 19 د مثبتې نتیجې له ترلاسه کولو وروسته که چېرته د ناروغۍ اعراض خفیف وي یا یې پر زکام یو ورځ اوختي وي نو خلک کولی شي کار ته ولاړ شي او یا خپلو چارو ته په منظم ډول دوام ورکړي. دا اعلان داسې مال کېږي چې کووید 19 نور نو د عامه روغتیا لپاره هغه ګواښ نه دی چې مخکې وو. کووید 19 پخوا په متحدو ایالاتونو کې د مړینو درېم علت خو اوس په لسم ځای کې دی.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته راغلی. نن د ماشومانو په اړه خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي. دا چې په ماشومانو باندې د غوله توان د لوړو کارونو کول او دا چې هغوی سوال ته لیږل کېږي کومې بدې پایلې لري، نن یې په خپرونه کې له میلمه سره څېړو. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صافی. میلمه ته ښه راغلاست، وایي ستړي مه شئ، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادۍ راډیو ټولو معزز اورېدونکو ته سلامونه او درناوی. واقعا دا یو تریش په حقیقت ده. د افغانستان په لویو ښارونو او په ځانګړې توګه بیا کابل کې په هر 10 مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقر حالت کې لیدلای شوی. تاسو تقریبا 1.5 میلیونه په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي، په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولی، اما ماشومان یې په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي. دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي. دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپېریال نه ډېر واټن لري، دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري، له مهربانۍ او عطوفت نه هم واټن لري، او په ډېرو ناخوالو سره لویږي. باید کار د ماشومانو د خپلې خوښې او رضایت عمل نه ده، او نه هم دا د دوی انتخاب ده، بلکې عوامل لري چې دا ماشومان یې مجبوره کړي دي، او د دغو عواملو له وجې دوی مجبوره دي چې دغسې شاخه کارونو ته مخه کړي او ترسره یې.
بله استاد، همدا پوښتنه ما تاسو خوست مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت یې څه کېدلی سي چې یو شمېر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي، ګدایي کوي، یو شمېر نور بیا درانه کارونه کوي؟
علتونه زیات لري، اما عمده علتونو ته زه غواړم اشاره وکړم. یو خو بد اقتصادي وضعیت ده په افغانستان کې. تاسو پوهیږئ چې افغانستان له څو لسیزو نه راپدې خوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه شاخه کارونه ترسره کوي، دوی دوه ډلې دي بیا. دغه ماشومان یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي، دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار یې د لاسه ورکړی، څرونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور. دوی بیا څه شاخه کارونه کوي، او د دې لپاره چې نور کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی ځې شاخه کارونه کوي، او دغسې کارونه ته یې غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصاد ښه نه دی، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري، یا مثلا اقتصادي عواید ډېر کم دي، نو پلار یې مجبور دی چې خپلو ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، داس روسۍ ته اړ کړي، یا مثلا نور شاخه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې به بحث وکړو بیا.
بله استاد، اکثره داسې کورنۍ هم لیدل شوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکړه، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول که بې رحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوئ، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاخه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د اصلان په ټولنه باندې دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه دغه شرایط تامینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي. د فزیکي او ذهني روزنه شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپېریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي، مجبوره کېږي چې کار ته مخه کړي، او مور او پلار یې بیا ترې نه په کار کې استفاده کوي، چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم، جنگونه او ناامني ده په افغانستان کې چې له تیرو لسیزو راپاتې ده، دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي په ټول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس و تعلیم نه لرې پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده، او هم دغسې د جنګ او ناامنۍ بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي، او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړې ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم کې البته مسؤلیت لري، دوی بې توجه دي او پوره پاملرنه نه ده کړې خپلو ماشومانو ته. ځینې وختونه په کورنیو کې داسې شرایط وضع کېږي چې ماشوم باندې له حده زیات فشار پرې راوړل کېږي د تربیې لپاره، د درس و تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان ووهو، وبیډبو، دوی به درس و تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مگر دا برعکس تمامېږي. په ماشوم باندې پر ځای به دی چې دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره عقده مندي پیدا کوي. بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول ناشونې ده، او دوی دغه خپله عقده مندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط وړاندې کېږي چې دوی د خپل د روزمره فرض لپاره دوی مجبور وي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کیږي او د کورنۍ لخوا نه ورته سمه توجه نه کیږي. بل اخر دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي چې دا یو بل عامل دی چې د کورنۍ لخوا نه ورته تحمل شوی دی.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر نا وخت لیدل کیږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کیږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بیوزلي، دا خامخا د جنسي ځورونې سره، له فزیکي ځورونې سره مخامخ دي. دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کېږي، تکول کېږي. په دې کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي، که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي ځورونې سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کیږي. په دې کې دوی درم نه دي، ځکه چې دوی ته د کورنۍ لخوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې لخوا نه، او بالاخره د دولتونو لخوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته ده.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کیږي د کار لپاره او کورنۍ په دې تمه اتزا مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ شوی، مثلا په ژمي کې یخ تېروي، په اوړي کې ګرمي تېروي، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر؟ څنګه د دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکي ماشوم ګټې ته دوی په کور کې ناست دي، حال دا چې هغه بیرون له یو عالم جنجالو سره مخي؟
په ګرمۍ کې، په سړې هوا کې، په ژمي کې، په یو ناسالم محیط کې، په دغسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریت دغه کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان ار کړي او ترېنه غلط استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بېوزلي ده، او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده، تاسو ته معلومه ده. په دې کې یوازې کورنۍ نه، بلکې حکومتونه هم ګران دي، او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې. ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه دي جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې ترحونه چې هم کسب و کار زده کړي ورسره، او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي، تر څو د دغه ماشوم په خپله او کورنۍ اقتصادي چاره ورباندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي، او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل او بچي ادي اقل په ناس باندې ماړه و. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه چې خلکو اقتصاد خراب دی، دغه موضوع تیار او راز لاري برخې څخه خځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاخه کارو ته مجبور سي، گدایی ته به مجبور سي، او بل اخر کوم مشکلات تاسو یاد کړل دو سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده، او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده. په هر فامیل کې که موږ تاسو 15 نفر اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا څولک غړو ته رسېږي چې دوی بېروزګاره شول، او دوی خپله ډوډۍ فعلاً دپاره دلاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه میرمنې بېروزګاره پاتې نه شي، او دوی خپل اقتصاد دلاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري، باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي، او په کور کې ورته معاش ورکړي، تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي، او ماشومان مثلا نشي چې دوی کوڅو بازار ته ووځي، د دغه میرمنو ماشومان او شاخه کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. دغه برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې، او دا چې بېروزګاره کیږي، طبعا دوی نورو شاخه کارونو ته لاس اچوي، او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار بازار کوڅو کې باید شاخه کارونه ترسره کړي، او دوی ته یو جوړه پیدا کړي.
که دا حالت همداسې پاتې شي، ښځې بیکاره شي، او د کار زمینه مرته برابر نسی، معاش مرته تعین نسی، دا حالت تاسو څومره خطرناک وینئ د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقی لحاظ نه کدی ته توجه شي د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل حیات پر مخ بیول لپاره د خپل ژوند پر مخ بیول لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کی او دا حق ده چې څوک دې مخنیوي نشي کولای. دا چې د دې راتلونکی به څه وي طبعا چې راتلونکی منشي ده که چېرې د دوی حقونو ته اساسي حقونو ته توجه نشي چې دا اساسي حق ده کار کولی اساسي حق ده نو هر څوک مطابق د استعداد هر څوک مطابق د هغه شایستګي چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سینګار په برخه کې دوی مهارت درلود او د همدې لارې نه ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کوو نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولی شوی چې نور کارونه ترسره کړي حتما یې ترسره کول چون دا د دوی مهارت و او دا د دوی هغه لیاقت و نو په دې برخه کې دوی کار کړی و زده کړې ترلاسه کړې وې بلاخره د دې لارې نه ځان ته د ژوند اقتصاد یې برابرو. اثرات به طبعا منفي وي او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویونکی وي.
د یو ماشوم لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته دغه پوښاک ته کله چې هغه غټیږي دغه زده کړو ته څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نسي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپله کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه که فزیکي روزنه ده که رواني روزنه ده درس و تعلیم ده دا زه فکر کوم دومره به اقتصادي لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري تر څو ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي او منظمه کړنلاره موجوده وي تر څو ماشوم په کړنلاره باندې په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپله فزیکي او رواني روزنه ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادي لګښت کورنیو پورې اړه لري څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي اما تر ډېره دا د کورنۍ د رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چېرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي پیسې هم نه وي عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي کله سوال کوي کله اوبه خرڅوي کله بوټ پاکوي کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقدۍ ځوان له دننه راتلی سي؟
بل تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو وایي چې د دېرز د کاسه میایه. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستریږي په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستریږي هماغسې په آینده کې هم دوی هماغسې شخصیتونه پیدا کوي هماغسې جامعې ته وړاندې کېږي. که چېرې په یو ناسالم محیط کې په یو خشن محیط کې دوی لویږي په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کېږي په کورنۍ کې پر ځای د دې چې دوی سره سالمه رویه وشي دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي دوی سره برعکس خشنه رویه کېږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به مونږ خپل اولادونه له بې تربیتۍ نه یا مثلا له شوخۍ نه یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو اما برعکس دا ورته د عقدهمندۍ سبب کېږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کېږي که چېرې سالم محیط وي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کېږي نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې نو دوی دغه کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کېږي.
بله اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب او لبلی خوا او راستر بلی کاری ساحه هم پدوی باندی تنگیگی پام دسی او بعد و شرایطو که کورنه او تا چه کول پکاردی تر سوخ پل بچی دی تا مجبور نکاتی یا گدایی وکری او یا هم شاقه کارونو تا مخکری؟
دا فکر کوم تر ډیره د دولت پلانونو پورې اړه لري چې دولت باید د کار زمینه مساعده کی د مصرفیت زمینه مساعده کی خلکو ته خلک له بیکارۍ نه وژغوري نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کی د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کی کسبونه زده کی په هر کس کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به لیوی خواب خلا کورنهی ساتی لبل خواب یا کسب خون زدکهی دا نه یوازی دا ماشومان لپاره بلکه دا کورنه و دا مشان لپاره هم لازمه ده یو کس که دا کورنه رئیس ده و هر سن که چی ویچه لیوی خواب دای کسب زدکهی لبل خواب دتا دا کسب سر یوزای پیسی ورکول کهی ماش ورکول کهی نو دا یو دیر مثبت گان ده و دا هم سالم چلونه من سرازی یو هم دا کورنه ماشومان سالم روزل کیگی او با شخصیت روزل کیگی دیو قسم و دیو کار سر یوزای روزل کیگی
استادو سمنگا گورو چه حکومت سرال دی چه دی کار زمینه نبرابروی کم کارونه چه خلق لری اغا مرنه اخلی لکه مخکی منگو تاسو پا سینگارتون بانی خبری وکرلی نو پا دسی او وضعیت که بیام بیر تا کورنی چه وکری
دیو استر انسانی طولن بیکار کول لکس بکار سخی او هاوین کس بکار اخیستل منشی پا دیدی هم لری کچی رو توجه رو تونشی نو در استر انسانی طولن بیکار پاتی که گی بیروزگار پاتی که گی لیوی خوا پخبل حکومت تا هم در اقتصادی چرخی در اول در استر ضربه در لبن خوا کورانه او در هم استر ضربه در نو پا دی باشه که حکومت باید برنامه و لری
کورانه چکا ولیسی آیا دیزینو کورانه کارونو پمراسته مثلا یو څوک چرګان ساتي یو څوک خیاطی کوي یو څوک یو داسې مسلک په مخ خپل کور کې مخته وړي چې ادي اقل ډوډۍ پیدا کا دوی ته څه کول پکار دي
دوی ته دغسې زمینه برابرول پکار دي ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دوی سرمایه ګذاري نه لري چې دغسې مثلا تاسو د چرګانو وروزي یا مثلا غالۍ وبدي او یا مثلا نور هغسې لري نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي دوی د اقتصاد توانمندي نه لري په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د شمال په برخه کې کوم سازمانونه شته دوی باید په دې باندې سرمایه گذاری وکړي د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غاکې شي د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پخو لاندې شوي دي دوی د دولت سرمایه گذاری وکړي په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي یو ځای د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې د دغه میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې باندې تطبیق کړي او دغه زمينه سازي د وسو کې تاسو دوی په خپل کور کې دغه یو عاید ترلاسه کړي لاسي صنایع یو ستر عاید د افغانستان چې دا د مېرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي د افغانستان لاسي صنایع بهر ته ولېږدوي تجارت وشي په دې باندې نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي
استاد که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسېدلی کار نشته خلکو چې پخوا یو نیم وظیفې درلودلی هغه یې هم له لاسه ورکړلي په داسې وضعیت کې ماشوم مان سوال ته لیگل شاقه کارون ته لیگل آیا امدادی حل لاره ده؟
بلکل دا ده حل لاره نده ذکر ده حل لاره خو حاله این چه مضبط پایله ولنی نو دا خو اوس تو مجبوریت حالت که ده خپل ده جوند امکانات برابراون دی یعنی من ده دغس انسانان چه پتولنه که لرو دوی صرف فیزیکا نجوندی دی اما روح هم دوی جوندی ندی دوی یواز ده خپل ده جوند ده جوندی ساتر لپاره ده کار ده سرکوی ده قطعا ده حل لاره نده ده حل لاره خو حاله این چه مضبط پایله ولری ماشومان وروزل شي ماشومان یو کس بوکار زده کی تعلیم زده کی هغه دیو اقتصادي چرشه خاون شي اقتصاد ولری اواید ولری کورنۍ ولری او پراتون کی کی سالم ټولنه چوراند شي نو دا مثبت ګام ده چې په دې برخه کې باید پرګرامونه ورته جوړ شي
ډیر زیاته مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نن ټول خدای ورزون کړم ډیر مننه
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو 19-25 مترو موندلای شئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
آزادی میلمه. السلام علیکم. د آزادی میلمه بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ پرملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. دی له 2018 د کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن مې د ازادي میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2018 کې چې چک ترالو به په ته منګه په پایتخت کې په پراګ کې وو. زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو، دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مال چې تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ما ته جواب راکو. بیا زه ورلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې. نو بس آرام آرام سره اوس پټي دي ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخکې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا ویل څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلی و دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه نه خبر نه ما چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
دا ویل چې په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کوله او په وار وار همدا پوښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوئ. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه وو ورسره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره صحیح سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2018 کې چې موږ دا زمونږ دوه گراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 گراوند موږ لرو. نو اول کې چې موږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر غتلې به موږ ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي. نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم گراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راځي تماشې ته راځي هلته کینی.
دا ویزی صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو هم. دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11-12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغسې دوه درې، هر یو ښار نه دوه درې کلب دي. نو ټول 24-23 کلب دي. نو بیا لوبې موږ چې کوو موږ په پراګ کې کوو، ځکه په موږ په پراګ کې ډېر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خسته میدانونه لرو. نو په دې کې موږ به T20 او سلوي خوريزه چې ورته موږ وې هغه موږ به دغه کوو، ټورنمنټ هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده. اوس موږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ او د ورلد کپ کوالیفای راوند دا نو هغه ته مونږ ډیر امدګین نیولې دي چیک چې دا آینده ډیر ښه ده ځکه چې ډیر ښه کرکټ اوس پکې کیږي
بلې په دوی کې بالران ډیر تکړه دي ک توپ وهون کې کوم برخه کې د دوی استعدادونه ډیر د پام وړ دي
نو چیک چې دا چیک په بیا په بیټینګ کې ښه ده زمونږ ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران لري نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چیک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمنان ښه دي
دا خپل ځای خلک دي ک د نور هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي
نو اوس چې دا مونږ د چیک نه د ډېر د خوشحالي خبر ده چې د چیک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو خپل د پراګ اوسیدونکو دي او نور چې دی د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې د انګلند مونږ سره دي او د یو دانه د استرالیا هم ده
او تاسو ول چې په چیک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي فکر کوي چې دا کفایت کوي ک تاسو فکر کوي چې د چیک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه سي میدانونو ته ضرورت ته چې خلک ګټ تمرین وکولای شي
دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه ګراوند دی او کلبونه ډیر بیخ ډیر دي ځکه چې په چیک کې چې دا شنبه او یک شنبه دروستي ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان ده بل په د چیک په د پراګ په د چیک په بل خار کې د برنو په نو باندې خار ده چې پاغي کې په یو ګراوند باندې کار روان ده نو په دغه تقریبا په درې سالورو میشته کې به دغه ګراوند هم سرته ورسیږي نو موږ بیا تقریبا شپږ و ګراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو
نو دې معنی دا ده د ویزی سب چې د چیک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې
هو وس خو وس چې دا موږ په دغه دوه کال تیر شوی دوه کال کې موږ ډیر ښه مسابقې وکړې موږ ډیر بریاوي لاسته راوړې دي نو وس چې دا چیک چې موږ ډیر سپورټ کوي
دا ویزیسب د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بل اخر به خپل دغه د ملاتړ کاچ څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه
نو مونږ چې سونه ډیر لوبې وکړو د آی سی سی مونږ شلوریز نړیواله لوبې چې څومره ډیر وکړو لکه ټی 20 چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې مونږ سونه ډیر وکړو زمونږ به ایکسپیرینس هم ډیر شي که مونږ لوبې موبایل نو کوم پروانه کې زمونږ به ایکسپیرینس ډیر شي نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډیر شي پام به مونږ ته راووړي
بلې دا ویژه سپ د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې موبایل اخره یو ځایي ټیم پیدا کړي اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په دګر کې
او لکه څنګه چې تا وویل او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو بس تقریبا ما سلور کاله ډومېسټک دلته لوولو بول اغه نه بعد زما د سلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم ما زخپل لیفټي لکه چپلا سه تو فون کې ما او اوپنر بیټسمن یم لکه اول زه اوپننګ تر او زما میډیم فاست بولر یم نو وس چې دا نو پرزان مډی رخواري شروع کړي دا فټنس مې خو هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی دا نو کرکټ هم دغه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوي ځکه چې مونږ په شپږم میاشت کې مونږ د ټی 20 نړیوال د 2018 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګی نیسو
بل په افغانستان کې موږ څنګه کرکټ زده کړی وو په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړو او ما خو دا ټیپ بال کې او ټینس بال به مې کولو نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان نو بس هغه سره می شوق پیدا شو به مې الته لګه اکیډمی م شروع کړل نو الته می لکه خ کرکټ کولو الته م ډیر کرکټ تقریبا سلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړو
باندې د وځي سه نو کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدل شوې ده حال دا چې نه پتیرو ډیر شو کلونی کې اصلویر ته کلونی کې دومره ډیر کرکټ په افغانستان کې نه کېده تاسو یې د څه برکت بولی دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیات ځوانانو او ماشومان د غلوب ته مخه کړی د کڅنګ
او د غټ مثال به سالې ستاره در کوم راشد خان دا محمد نبی دا مجیب دا چې په ډیر لګونو کې په استرالیا کې په بنگلاديش کې په آی پی ایل کې دی په انډیا کې ولو بدل نو ته زمونږ د کرکټ چې مشهور شو ډیر مخ کې چلاړلې نو دا امدا وجه دا امدا سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل خفر پومې سي وکړو نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ار سوګي پیژن او ډیر مختم لاړل
د دې څه په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ما شمان او ځوانان ولار کوټو او میدانونو کې په کم امکاناتو کرکټ کوي څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطح دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا 15 لوبغاړي دی دغه ځین راغلي زحمت یې استلې ده شپه ورځ نه ده ګټلې بس دی خپل زحمت یې استلې ده خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته خو اوس په دغه څلور کلونو کې افغانستان ډیر خارونو کې ډیر کابل کې په تیر ننګرهار کې ډیر اکاډمۍ نه جوړې شوې دي نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تللی په افغانستان کې
دا افغانستان غوندې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کمو امکاناتو تمرینونه کوي دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي د هغوی په وړاندې مقابله وکړي هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري
نو که وګوري ما ته یو مثال مدرم کو دا د افغانستان دا 15 لوبغاړي چې دي دا فضل حق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصي ما اوریدلې دي د موجب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو مونږ وای بس خپل زحمت به میستو نو بیا مونږ وای کابل ته رالو دا غي بدل تم وای س ګراوندونه او نیټونه و هغه کې مونږ پریکټس وکړو نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي
او صالح صاحب نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو لکه ټی 20 آی سی سی لوبې موږ باید ډېر وکړو نو سکالی منگا دیر تورنمنٹون لرو پا طول اروپا کی با سکالی تقریبا منگا یول سٹور لرو نو کچیر دا منگا پا دغا یول سٹور کی لگی یو سو لگ کامیابین منگا لاست راغ للی نو بیا با منگا پا دنیا کی باو دا چک کرکٹ با خلق و پیجنی چی چکم یو ٹیم لری
دا افغانستان دا کرکٹ ملی ٹیم سر دا مسابقو کم پروگرام لری یا تا سو کرکٹ بورد سر خبری کردی دی؟
نه تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده خو مونږ د یو خو د آرلینډ ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کېږي نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وایي ګراونډ هم لرو نو مونږ هم دغه پلان کې هم داسې کالی چې مونږ به آرلینډ ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو نو که چېرته مونږ دغسې په دغه ځای کې د آرلینډ سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقې وکړو نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو
بلې ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري
او په آینده کې مونږ ډېر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د آرلینډ سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغې سره خبرې وکړي زمونږ منیجر نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ یو دا لوبې ومبیلو 15 لوبې ټی 20 لوبې د شل اوریزه که دا مونږ ومبیلو نو مونږ ته کم دغه نه کې ځکه مونږ به د هغې نه څه زده کړو ځکه هغې ډېر سینیور لوبغاړي دي نو مونږ به د هغې نه څه زده کړو هغه به مونږ بیا په ځان عملي کړو مونږ به همدغسې مخکې سلو ځو که دا پنځه لوبې مونږ ومبیلو مونږ به هغې نه اکسپیرینس واخلو دغه به مونږ په ځان عملي کړو مونږ به ډېر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو نو په آینده کې بیا زمونږ په درد خوري
صاحب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا 2-3 لوبغاړي ډېر ښه دي ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دیرش لوبې کړي ټی 20 نړیوالې لوبې ما کړي دي زه خپل درې ټی 20 سلیز لرم او سلور دانې نیمه سلیز لرم نو موږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تیریدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل سي؟
او سړی صاحب، اول کې چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل، نو اوس ډیر ښه لوبغاړي راځي. تقریبا اوس مونږ 1.5 لوبغاړي لرو، ته دا 1.5 مونږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل منځونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډله په ملي ټیم ته انتخابیږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب، که وګورې نو مونږ په بیټنګ کې اوس ډیر ښه یو، او زمونږ بولینګ لږ کمزورې و، مونږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده، ځکه مونږ په دغه سکالی کې ډیر ټورې لرو، نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی ده، او په فیلډنګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډنګ ده، مونږ په فیلډنګ باندې ډیر کار شروع کړی ده، نو ډیره خواري شروع کړی ده په ځان باندې.
تاسو د دې ځایي خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو، اول کې نو مونږ چې په 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه، نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفحې نشر کوله، نو دونه خلکو باندې غتله، او په دا دوه کالو کې نو خلک ډیر اوس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي، فیسبوک زمونږ انسټاګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکې کله چې د افغانستان مسابقې دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي، خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو، ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقې نو مونږ ټول ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټس وي، نو بیا مونږ پریکټس هم نه کوو، بیا ما هغه مسابقې ته ناستو، نو هغې ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي، او ستاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان، نو مونږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بلې بلې سالی صاحب، مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه ده، او بلم چې دا د استرالیا، نو استرالیا هغې کانټراکټ خلاص شو، نو په سکال کې چې دا زمونږ د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډنګ کوچ ده، او بل زمونږ د بیټنګ کوچ ده، نو هغې هم په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هغې مونږ سره لکه ډیره خواري را سره کوي.
د وینځو سب دنجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بله سالی صاحب، مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په دغه روانې په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو، چې مونږ د انجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته، نو هلته زمونږ د اسپانیې ملي ټیم سره زمونږ مسابقه ده، او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیې د انجونو سره مسابقې لري.
او دا غوی روزونکې څوک دي؟ همغه عین روزونکې هغوی ته روزنه ورکوي کنه؟ دا غوی د پره جلا روزونکې ګمرل شوی؟
هغې ته جلا روزونکې دي، هغې ته یو دانه روزونکې چې ده د انډیا ده، او بل چې ده د استرالیا ده، نو هغې هم ډیر اوس ډیر مخکې تللی دي، هغې هم مخکې چې هغې هم په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کړو، نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټس هم هغې هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټس کوي، نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري، د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو په راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو، ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډېر شوي دي. تقریبا مونږ چې سږ کال دغه وکړو 80 لکه ښه لوبغاړي چې وو دا بل کال چې په ډومیسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو، نو هغې نه سلیکټ شوي دي 80 لوبغاړي چې دی، نو مونږ 15 لوبډله اعلانوو، نو مونږ چې دا اوس د یو میاشت بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس، نو مونږ به دغه 80 لوبغاړي نه مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو، بیا به دوی په ملي ټیم کې لوبیږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په ډګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمینه مساعده وي؟
هو سالی صاحب دا نو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې زګه چې دا مونږ چې دا کم لوب وکړلې دا خو لایف لوب وي د یوټیوب نه بنشری دی فیسبوک نه نو دا چې په دې چک کې کم انډیا د انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړل او بیا رااله پراګ تا نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي نو شپېته لوبغاړي مونږ لرو نو دا غینه و مونږ چې دا اوس په پریکټس کوو میچونه به کوو نو دا غینه بیا ملي ملي لوبډله انتخابيږي 15 سکواډ به تل انتخابيږي
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقه وکړي بیا هم د سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 شپږ کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میشت مخکې دی تلی و هنګری ته الته مسابقې وي زمونږ د شپږ کلن ځوانان چې تلی و نو دی په 15 مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وي دوه بیللې وي نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړې ده سپورت ډیر کوي
بله ما غوښتل دا پښتنه وکم چې د چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی که څه هم په رسنیو کې په ډېره زیات خبرې نه کیږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه سته
هو سالی صاحب مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره مبل کال مسابقې وکړلې مونږ هنګري سره وکړلې مونږ جرمني سره وکړلې مونږ ناروې سره وکړلې نو هغه هم کرکټ ډیر مخکې تللی دا اوس هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې سالور 15 ورځې پریکټس کوي دا وسې په اتریش جرمني ناروې کې ډیر په دغه اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړې ده او خخ لوبغاړي لري آر یو مملکت اوس په اتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نور هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک او د پولنډ او جرمني
بلی سالی صاحب سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولنډ کې تقریبا درې سلور افغانان دي په جرمني کې کده غسی وګوري سالی صاحب تقریبا شپږ کوه افغانان په جرمني کې دي په ناروې کې ناروې سره مخبل لوبي وکړه دي اغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غاپم ولګول په اتریش کې کده غسی وګوري اغه کې شپږ کوه افغانان دي که په بلجیم کې وګوري اغه کې سلور 15 افغانان دي نو افغانان پر اروپای ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو په هغه کې اتمنی درې سلور افغانانی
وجه څه ده د ویزی سب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی ویدي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډېر دي خو زموږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي
نو آینده ډیره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډیره ښه او دا کار ښه دی عمر ډیر کمی آینده ډیره روشنه
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې یا هم لذین نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي
بلې سالې صاحب اول لکه تقریبا څلور کال خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکنه وکړي خو دغه دا تیر شوی درې کال دوه کال مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله یو رادو سره مونږ مرکه درلودله زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله نو اوس چې دا ډیر څه کال خو به تقریبا څلور درې څلور تلویزیون سره زمونږ به مرکه
نو دغه مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرې
نو هو سالی صاحب دا ډیر ښه دغه ځکه چې سکه لچې د زمونږ تقریبا سلور پنځو تلویزیونو سره الریډي زمونږ خبري شوې دي چې دیو سره ومنګه مرکی لرو دیو زمونږ د کرکټ میدان ته راځي دیو زمونږ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو ته چې زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا ار یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا نو پاغي کې تقریبا په ټیم زورغلې مخپل ورغلې پاغه ټیم کې اتا چکان لوبیدل
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر امدګی چې نیولې دا دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت دا په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند دا نو مونږ هغه ته ډیر امدګی نیولې دا دغه زمونږ تقریبا حال دا مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس ګریس سره مونږ مخامخ کیږو نو دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو مونږ هم ډیر امدګی نه ورته نیولې دي نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي اغه نه مونږه مسابقې ګټلې دي خود ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده نو مونږه اغه ته ډیر امدګی نیولې دا ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه بد اسپانیا او د ډنمارک نو مونږه په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې دا اغه ته مونږه امدګی نیولې
ډیر مننه سبون د ویزی ساسو د بریاو په هیله چې د ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندۍ اوسئ
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو مننه ډیره زیاته
ازار مخلص مگرانے دل ربا ہو ہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جانے ماتم کوابانے ہرد ہر چا سر پٹے آرانے مپل باس خندام غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نکھانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا Thank you. یو د مور اول نه وای پیدا زه چه پیدا وې د چانه وې آشنا زه چې کول می ستاو سترګو تکا ته هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے جوانی دا و چاہتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے جوانی دا چاہتا پاتا کھلے جوانی
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
پیغلونا
سوکھے پپو سو کے خرسوی بنگڑی سوکھے پپو سو کے خرسوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی شونشے دمینو مستوی بنگڑی شونشے دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی بنگڑی